سلامونه ستړي مشه د شپې نه وځي دی تاسو مخه غلا ساتي راډیو ناوړي د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت وایندوي د کابل کندهار پر لوی لار د ترافیکي پیښو په ترڅ کې 25 تنه وژل شوی او 15 شپته نور ټپیان شوی دي. سمیلا مجاهد په لمه کې چوننې په خپل ایکس باندې په خاني ټوټر خبره کړې وایي چې د دې دوه خنړیو پیښو په اړه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د طالبانو سیمیزو چارواکو ویلي وو چې د چهارشنبه په ورځ مسافرلونکو موټرو له ټانکرونو سره ټکر کړی چې په پایله کې په لسهاوو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نوو واکمنو غږ کړی چې د خپلې ژمنې پر ځای کړي کنه لکه د افغانستان د طالبانو غوندې به بابخانه سره په نړیواله کچه منځوي شي. انټونی بلینکن پرون په نیویار کې وی غونډې ته وویل طالبانو نمړی خپل ځان ډیر اصري څرګند کړ خو په خبرې وروسته اصلي رنگ ښکاره کړ چې لکه بلې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبري اژانس پر نجونو خزو ته طالبانو بندیزونه د همدې منځوي توپ لاملونه یاد کړی دي. بلینکن د هیئت تحریر شام وسلوال ډلې ته چې پر سوریې واکمنشي ویلي که غواړي چې منځوي نشي باید د سوریه د پرمختګ لپاره یو شمیر ځنګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریه نو واکمنو چا د ترکیه ملاتړ ورسره دی لانړي سره د تعامل خبره کړې ویلي دي چې دوی د ښځو حقونه ازادي او د اقلیتونو حقونه خوندي کوي. د روسیې ولسمشر وایي روسیا د اوکراین په جګړه کې خپل اصلي هدف ته په نږدې کېدو ده. ولادیمیر پوتین په یو کانفرانس کې نن وویل روسیې ځواکونه د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې د پرمختګ په حال کې دي. ولادیمیر پوتین چې له نږدې 15 کلونو راهیسې په روسیه کې واکمن دی خپله خبره ډېره مشخصه نه کړه چې لومړني هدف یې څه دي، خو مخکې ویلي وو چې هغه وخت سوله ممکنه ده چې اوکراین غیر نظامي او بې طرفه شي. پر اوکراین د روسیې د موجه برید چا د 2022 کال د فبروري په 23 پیل شوی و له هم روان دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ لوبه کې چې نن د زمبابوې په پلازمېنه هراري کې ترسره شوه کوربه هیواد ته د 230 منډو په توپیر ماتې ورکړه. زمبابوې ته افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې د 500 ورونو دویمه لوبه وه. دریمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب واوریدل شي. په کندهار کې دو ترافیکي پیښو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. د هغه کسانو چې په دې پیښه کې وژل شوي کورنۍ غړي وایي
د خپل ډیپلوم یو ورځ کې اجل روان ول زه زما چې د جمعې په ورځ مې تخصص امتحان هم دی او د خپل اسناد هم وزارت ته وړم. هغه بس پروردګار پیښې کې په شهادت ورسېد خدای دې وکړي.
وړاندې د دغې پیښې د قربانیانو د کورنیو سره مو خبرې کړې دي چې تفصیل به درسره واورې. پر افغان نجونو د بندیزونو په لړ کې افغان نجونې وایي چې دغې بندیزونو ډېرې خواشینې کړې دي.
ډېرې ناهیلې شوی یم زه او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوې دي.
نور مطالب هم شتملتیا هم غواړم.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د محمود سیا د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په ټول افغانستان کې لیو لکو 15,000 څخه ډېر د کولرا وبا پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان په راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې په نړیواله کچه یمن د کولرا د ډېرو پیښو په لرلو سره لومړی افغانستان او پاکستان په ترتیب سره دویم او دریم ځای کې قرار لري. تفصیل حدیث پردیس نورو.
په افغانستان کې د بیلابیلو ساري او انتاني ناروغیو د خپرېدو په اړه د اندېښنو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږکال په افغانستان کې 115,609 د کولرا پیښې ثبت شوې دي. په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه د ډسمبر 13 خپور شوی راغلی چې په نړیواله کچه د کولرا زیاتې پیښې په یمن کې ثبت شوي، افغانستان دویم او پاکستان بیا درېیم ځای لري. د روغتیا نړیوال سازمان په دې میاشتنی راپور کې هیله ښودلې چې د کولرا واکسین په برخه کې پرمختګ شوی او د نومبر په میاشت کې 3.9 میلیونه ډوزه واکسین ذخیره شوی. په داسې حال کې چې نړۍ د کولرا واکسین لپاره لږ تر لږه 15 میلیونه ډوزو ته اړتیا لري. سکال کولرا د افغانستان په ګډون 45 هیوادونو کې تر 4000 زیات کسان وژلي دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
څو ورځې وشوې چې زما ماشومان په شدیده نس ناست یخته دي. ډاکټرانو ته مې بوتلل، دوا مې ورته واخیسته، اوس یو څه ښه شوي دي.
د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید عمری د دغه ناروغۍ د مخنیوي او وقایوي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
باید کوشش وکړو که چیرې زموږ لاسرسی د وبا واکسینو ته پیدا کیږي، واکسین باید تطبیق کړو. دوهم، باید پاکو او صحي اوبو څخه استفاده وکړو. که چیرې بیا مو هم پاک او صحي اوبو ته لاسرسی نشته وي، هغه اوبه باید وویشول شي. وروسته له هغې څخه د هغه اوبو نه باید استفاده وشي. دریم، باید لاسو مینځل، ادې تر څنګ خپله شخصي حفظ الصحه هم باید مراعات کړو، او په شپې خوړه سهار ته پرېنږدو.
ډاکټران وایي چې د کولرا ناروغۍ لوی نښې شدید نس ناستی یا ایس حالات دي چې د انسانانو په بدن کې د اوبو د کمښت لامل کیږي، او په دې ناروغۍ ټول واړه، لویان او مېرمنې اخته کیدی شي. دا لومړی ځل نه دی چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې پر کولرا ناروغۍ د لسګونو زرو کسانو د اخته کیدو خبره کوي، بلکې د روان کال د اکتوبر د میاشتې په 13مه یې د سپتمبر د میاشتې د احصایې په خپرولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې په کولرا ناروغۍ اخته 1,956 کسان ثبت کړي دي.
لښخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو کړنې نجونې د کور په څلورو دیوالونو کې بندیوانې کړي او د ژور خفقان په لورې بولې دي. ریچارډ بینټ د خبرې تیره ورځ د زده کړې تم کېدلې نشي په کانفرنس کې کړي دي. تفصیل سنه کاکړنورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل راتلونکی ژوند او فرصتونه په کور دننه محدود وویني او د ژور خفقان په لور ولاړ شي. ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ورځ د زده کړې تم کېدای نشي صندوق سره په مرکه کې وویل: له عامه ژوند څخه د ښځو سیستماتیک حذف به د افغاني ټولنې لپاره نه بدلیدونکې پایلې ولري. هغه خبرداری ورکړ چې د دې بندیزونو په اوږدمهاله پایلو کې د بېوزلۍ ژوروالی، د جنسیتي نابرابرۍ او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالی، د ماشومانو ودونه، د ماشومانو کار او نور شامل دي. ښاغلی بنیت له افغان ښځو او نجونو سره خپلو خبرو ته په اشارې سره وویل دوی په دوامداره توګه ټینګار وکړ چې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح په افغانستان کې د اوسني وضعیت تر ټولو دقیق بیان دی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د تبعیض او ظلم ایدیولوژیک او سیستماتیک ماهیت منعکسوي. ښاغلی بنیت وروستی ځل د نومبر په 23مه په جنوا کې په یوه کنفرانس کې د افغان میرمنو د حقونو فعالانو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره لیدلی و. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ټینګار وکړ چې د دغه وحشتناک نظام ننګول او طالبان حساب ورکوونکي ګرځول د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ښاغلی بنیر د خپلو خبرو په دوام کې دغه شان زیاته کړه چې د طالبانو دا استبدادي نظام د نجونو ترمنځ د ځانوژنې د تمایلاتو د زیاتوالي لامل کیږي. طالبانو د روان زیږدیز کال په اګست میاشت کې ریچارډ بنیر د دوی پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د ده پر سفر بندیز ولګاوه. خو ښاغلی بنټ ویلي افغانستان ته د سفر د بندي سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم د طالبانو حکومت د بندیزونو او ژوند ته د هیلې نه درلودو له امله یې ځانوژنې ته لاس پورې کړی. یوې له دوی څخه فاطمې ازادي راډیو ته وویل:
متعلمه صنفین
دینه هم ټولګی زده کوونکې وم چې لبا د مرغه خوانځي زموږ پر مخ وتړل شول. دې موضوع دومره زما پر روان اغیز وکړ چې ځان وژنې اقدام مې وکړ او نږدې یو اونۍ روحي او رواني روغتون کې بستر شوم.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریواز د رادیو ته وویل
اوس موږ ټول افغان نجونو ته او میرمنو ته ژوند بې معنی شوی دی، ځکه موږ هیڅ هدف نه لرو. ډېرې ناهیلې شیم زه او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوې دي او ډېره خواشینه یم چې نور به څه کېږي زموږ په ژوند کې او نور به څومره بندیزونه په موږ لګېږي.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان اوسنی وضعیت خپله ناهیلي څرګندوي چې تازه د سویډن حکومت هم د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت کړکېچن دی او د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو پر زده کړو په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار، د دوی پر سیاسي او ټولنیز فعالیت او ان په ازاده توګه د میرمنو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول، خو تل یې ادا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. هغه ادا چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
تاسیس مخه کلا ساده رادیو نوورې وسم د افغانستان جنوب ته ورزو. د کابل کندهار پر لوی لارې د غزنی اړوند د دوو سیمو کې پر دوو خونړیو ترافیکي پیښو کې 25 کسان وژل شوي او اتش پېته نور ټپیان دي. نور تفصیل حدیث پردیس نه پدې راپور کې ورو.
په غزنی کې د پرونیو دوو ټرافیکي پیښو په مرجوب لکې زیات والی راغلی دی. که څه هم د پیښو له مهاله په دې اړه بېلابېل ارقام خپاره شوي، خو تازه د غزنی لپاره د طالبانو د والی وایند حافظ عمر پنجشنبې د ورځې په سهار رسنیو ته ویلي چې په یادو پیښو کې 25 تنه وژل شوي او 8 شپېته نور ټپیان شوي دي.
فلحال خو موږ تاسې مرغوب رسېده تقریبا 130 شاوخوا کسانو ته رسېږي. په هغه کې دي د 50 شاوخوا چې د شهیدان لرو له بعده مرغه چې په هغه کې زنانه او ماشومان او نارینه دي، خو ډېرې سي دي نارینه دي. نو اسلامي امارت له کومه اعلامیه نشر شوی دی.
دا دوه ټرافیکي پیښې پرون ماښام غزنی کې د کابل کندهار په لویه لاره کې شوې دي. مخکې په غزنی ولایت کې یوې سیمه ییزې طالب سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، د وژل شوو شمیر 500 او د ټپیانو 40 تنه ښودلی وو. د حافظ عمر د معلوماتو له مخې لومړی پیښه د غزنی اړوند سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یوه ټانکر موټر سره چې ګاز یې لیږدول ولګید. دویمه یوه د غزنی د نانی په سیمه کې له لومړۍ یوې نږدې 15 کیلومتره لرې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یوه ټانکر سره ټکر شو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې دوی د کابل کندهار پر لوی لارې د تیرې شپې د موټرو د ټکر خونړۍ دوه پیښې څېړي، خو مجاهد په دې اړه یادو پیښو کې د وژل شوو شمیر 25 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښو له ځایه په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې لوی بسونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او په وینو کې لتپت پراته ټپیان زګیروي کوي. د هلمند ولایت وسیدونکی محمد ګل چې د اجمل مخلد په نوم نږدې خپلې په پرونی پیښه کې وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د کندهار ولایت وسیدونکی محمد عارف چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لوی لارې تګ راتګ کوي، پر دغه لار د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او د ټرافیکي قوانینو د نه مراعاتولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کم موټروانان چې پر دا لارې ځي او کم شرکتونه چې دي له بعده مرغه کم اصول چې ترافیکي اصول دي، ترانسپورټي اصول دي، هغه په پام کې نه نیسي. زیات موټروانان حتی د نشي توکو څخه استفاده کوي او د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. نو زموږ هیله د افغانستان اسلامي امارت څخه دا ده چې افغانستان په عمومي شاراو کې ترافیک او ترانسپورټ او موټروانان او ترانسپورټي شرکتونه باید کنټرول کړي.
په غزنی کې ځایي خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې یاد مسافر وړونکي موټر په ویرویس نیکه او بهمن ترانسپورټي شرکتونو پورې اړوند دي، خو په دې اړه طالب ویندویانو تر اوسه کوم معلومات نه دي شریک کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یادو مسافر وړونکو ترانسپورټي شرکتونو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یادو معلوماتو کاروالۍ نشي تاییدولی. قسم د پرونیو پیښو په اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې چې د ذبیح الله مجاهد له لوري خپور شوی راغلي چې اړوند ارګانونو ته په جدي ډول سپارښتنه شوې چې د دغو پیښو لامل معلوم او په راتلونکي کې د دا ډول خونړیو پیښو مخه دې په کلکه ونیول شي. خو دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په لویو لارو کې ترافیکي پیښې په بې ساري کچه زیاتې شوې چې خلکو وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. د موټر چلوونکو له لورې بې احتیاطي، چټک تګ او د نشه یي توکو استفاده، د سړکونو خرابوالی، د خوندیتابو اصول او ترافیکي قوانینو ته نه پام او د منظم ترافیکي سیستم نشتوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته تاسو مخه غل ازادي رادیو نه اوري ولاندې بر سره اوري چې د بریټانیا د دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو لپاره په بریټانیا کې د میشتیدو پروګرام به بل اخره پاتې ورسیږي. د دغه هیواد دفاع وزیر جان هالي کته هم د دې پروګرام د پاتې رسیدو نیټه نه اعلان کړي، خو د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته په یو لیکلي بیان کې ویلي دا بهیر نشي کېدای چې نه تمامه پاتې شي. د راپور به وروسته درته ولرو، خو اوس به نړیواله موضوع راوخلو. د اوکراین ولسمشر په اکسل کې لا پرون رئیس سیاسي پیل کړی چې د خپل هیواد امنیت لپاره تضمین ترلاسه کړي. تفصیل احمد چی برنورو.
د اوکراین ولسمشر وایي چې یوازې د ترانس اتلانتیک یووالی کولی شي چې د اوکراین د جګړې د درېدو سبب شي. ولودمیر زلنسکی نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د خبرو پر مهال له اوکراین سره د نور ملاتړ غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې داسې اندېښنې شته چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې کله د جنوري په شلمه لوړه وکړي د کیف له ملاتړ څخه به لاس واخلي. په بروکسل کې سرمشریزې ته له رسېدو سره سم زلنسکي وویل په حقیقت کې متحد ایالتونه او اروپا په یو ځای کولی شي چې د پوتین مخه ونیسي او اوکراین وژغوري. زلنسکي زیاته کړه چې د سولې لپاره اتحاد ته اړتیا شته او د نوي کال له پیله د متحد ایالتونو، اروپایي ټولنې او د اروپا د نورو هیوادونو ترمنځ د اتحاد ضرورت دی. په بروکسل کې دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو او ښارونو د روسیې د توغندیو او ډرون الوتکو پرله پسې بریدونه روان دي او اوکراینی ځواکونه چې شمېر او وسلې یې په کمېدو دي د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د درېدو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د رویټرز اژانس په وینا چې د نننۍ غونډې د اجنډا مسوده یې ترلاسه کړې ده، د اروپایي ټولنې مشران او زلنسکي به د اوکراین د ملاتړ لپاره تر هغو چې اړتیا یې شته په خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د دې مسودې نتیجه دا راوتلې ده چې روسیه باید پرې نه ښودل شي چې بریالی شي. د اروپایي ټولنې د مشرانو ټینګار پر دې دی چې د اوکراین په اړه باید هیڅ پرېکړه د کیف له ګډون پرته ونشي. در دې غونډې یو ورځ مخکې په بروکسل کې زلنسکي د ناټو له سرمنشي مارک روټا او د اروپایي ټولنې له هغو مشرانو سره غونډه وکړه چې د اوکراین لپاره په هغه صورت کې د ځانګړي پلان د جوړېدو تکل کوي چې ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ملاتړه لاس واخلي یا پر کیف فشار راولي چې د اوربان له خاطره ولسمشر پوتین ته ځینې امتیازات ومني. په پرونۍ غونډه کې د ناټو سرمنشي د جرمني، پولنډ، ایتالیا، ډنمارک، هالند مشرانو او د اروپایي ټولنې چارواکو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې ولسمشر زلنسکي پر دې ټینګار کاوه چې د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت ارکام د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خبرولو د قانون د پلي کولو په ډله کې شامل شو. په دې وروستیو کې د ارک په رسمي پاڼو د طالبانو د حکومت لخوا خبرېدونکي خبرونه او اعلامیې له انځورونو پرته خبرېږي. تفصیل به د سپوږمۍ نورو.
د ژوندیو موجوداتو د انځورونو نه خپرولو په اړه د طالبانو د مشر حکم چې د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې راغلی، اوس د طالبانو د حکومت په مهمو ادارو کې په عملي کېدو دی. د روانې اونۍ د دوشنبه له ورځې راهیسې د طالبانو د حکومت مهم چارواکي رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، ملا برادر مولوي عبدالکبیر او عبدالسلام حنفي د خپلو خبر پاڼو له لارې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیوګانې نه خپروي. دوی اوس یوازې خپل بیرغ یا د ارګ د ودانۍ انځورونه خپروي. له دې مخکې د طالبانو د مشر لخوا په میزان میاشت کې د دې فرمان تر صادرې دوه وروسته د طالبانو د حکومت ځینې نورو چارواکو لکه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم، د مالیه وزارت سرپرست محمد ناصر اخوند او د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا، د دې قانون د عملی کولو پلویان پاتې شوي او په خپلو ټولنیزو پاڼو کې یې د انځورونو او ویډیوګانو له خپرولو ډډه کړې. بلخوا د طالبانو د حکومت ځینې نور چارواکي لکه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد لا هم د خپلو فعالیتونو په اړه انځورونه او ویډیوګانې خپروي. کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړو لخوا د طالبانو د مشر ځینو فرمانونو ته نه پاملرنه د دوی په حکومت کې د جدي اختلاف ښکارندوی کوي، چې دا به د دوی په خبره د لا زیاتې بې اتفاقۍ او انشعاب لامل شي. له دې ډلې صلاح الدین سعیدی د پنجشنبه په ورځ د قوس په 9 له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو لپاره سخت ضرر رسوونکی دی او دقیقا د تمام مسائل به د تفرقې او عدم فرمان برداری موجب شي، چې هغه تصور د ابتدایي چې د خلیفه باید بلا قید و شرط اطاعت وشي هغه ماتوونکی دی، او دا مخکې د دې نه چې نورو ته ضرر رسوي د طالبانو ته ضرر رسولی شي او ضرر رسوي.
د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د نه خپرولو قانون د طالبانو د حکومتي ادارو د فعالیتونو د خبرونو په خپرولو کې خنډ رامنځته کړی او په افغان رسنیو یې هم فشارونه ډېر کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل،
با روند تطبیق
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کېدو له امله د افغانستان رسنۍ په ځانګړې توګه د تصویري رسنیو فعالیت له سقوط سره مخ دی. دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرېدل د رسنیو له لارې منع شوي واقعا د اندېښنې وړ ده.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت دا اقدام د دې لامل شوی چې تصویري رسنۍ په افغانستان کې د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. هغې یادونه وکړه چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله د ډېرو رسنیو خپرونې بندې شوې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مخکې له دې په کندهار، تخار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې د تصویري رسنیو فعالیت محدود کړی و. د دې وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر ټینګار کړی و چې د امر بالمعروف نوی قانون به په ټول هیواد کې په تدریجي ډول عملي شي. که څه هم د طالبانو ډیریو قوانینو د نړیوالو بنسټونو غبرګونونه راپارولی دي، خو د طالبانو حکومت تل د خپل مشر د فرمانونو په عملي کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت پلي کول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي.
اوس به هم کندهار ته ورشو، په دې اړه باندې چې هلته خلک فالوده څنګه کوي تفصیل به واورو.
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلک یې په هوسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي کله چې کندهار ښار ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړ چې فیرات واده کې فالوده خورو. چر کاله مخکې لازراتم پر ځای شاخان خو او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلاب وچ په انقلاب وچ نه دا د قانون څخه سره کمزوري شو. دا په انقلاب کې په دا د خچان په انقلاب کې
د کندهار ښار په شهیدانو څلور لارې مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی ګڼ دکانونه سته. محمد نسیم چې د تیر دوله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیر م په هرات بازار کې د فالودی دکان لري، وایي فالوده د شیدو پیرونیو میرواری او نور خوړو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
فالودهونه داسې جوړیږي، مثال شیجې بانج کړې، شیجې چې جوړ شوې بیا وریجې وراچو، کمی وریجې ښه پشې خوړې سپلې نه ښه پخې سپلې، نو بیا لږ د بریر رنګ ورکو، هغه چې مورکې، نو بیا څه شیره وراچو، شیره چې وراچو څه جوش ورکو، نو بیا بیرته مجموعه ته پسې اچو،
انا هغه کارت خلاص بیا نو لاند شربت جوړو صبر اوره چپل جته صبر مثال چپل جته را چې څه شربت توره شو انا هغه شم دغه کړل بیا نو بیا میرواریږي میرواری به جلا جوړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي فالودا د خوشیو میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار ښار اوسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دوه فائدې د فچوینه ملوړي چې می ساده خبره یو شی بالا بده شخن کې د ناوی سره چړې جوړا وروړي بار فالودا وروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شخن کې دغه د ناوی دود معمول دی نه د زم د خا ناوی چې وروړي ام جوړای یو او به ودري او ام فالودا یا شریخ.
فالودا د کندهار د خوږو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي بلکې د خوښیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس به هم ورشو د برټانیې د دفاع وزارت هغه اعلان چې ویلي دی د افغان پناه غوښتونکو لپاره په برټانیې کې د مشتدو پروګرامونه به بالاخره پای ته رسیږي. تفصیل به لا په دې سپوږ مې واورو.
په تیر یو کال کې برېټانیا ته د زرو افغان کورنیو له لیږدولو وروسته تازه د دغه هیواد دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا مشتدو دغه پروګرام پای ته رسوي. دفاع وزیر جان هیلی که څه هم د دې پروګرام د پای ته رسیدو نیټه نه ده اعلان کړې، خو د چهارشنبې په ورځ یې پارلمان ته په یو لیکلي بیان کې ویلي چې دا بهیر نشي کېدای چې ناتمامه پاتې شي. هیلی په دې بیان کې د دوامدار ملاتړ ژمنه کړې، خو په وینا یې په نهایت کې دولت په پام کې لري چې داسې یو موقعیت ته ورسیږي چې په برېټانیا کې د افغانانو د بیا میشتېدنې طرحې وتړي. د برېټانیا د دفاع وزیر ویلي چې په تیر یو کال کې له زرو څخه زیاتو مستحقو کورنیو ته په برېټانیا کې د میشتېدو زمینه برابره شوې او په تیرو دریو کلونو کې هر میاشت نوې کورنۍ په دغه هیواد کې میشتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې او یا هم درېیمو هیوادونو کې برېټانیا ته د تګ په تمه یو شمېر افغانان شکایت کوي چې له تیرو څه باندې درېو کلونو راهیسې برېټانیا کې د پناه غوښتنې په تمه دي، خو تر اوسه یې کیسونو کې کوم پرمختګ نه دی شوی او په درېیمو هیوادونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان چې د برېټانیا کیس لري او د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
تقریبا 2 سال شاید پاکستان آمده.
تقریبا 2 کاله کیږي چې پاکستان ته راغلی یم. زه د برېټانیا کیس لرم. ما له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دی. له 2 کلونو انتظار وروسته 2 میاشتې مخکې ما ته یو فورم راواستوه. په دې فورم کې د پلار، مور، ورونو، خویندو که واده لري د میرمن نمونه باید ذکر سي. دا فورم یې ډک کړ. لما یې د یو این ایچ سی آر شماره هم وغوښته. دا هر څه مې ورته واستول، خو تر اوسه مې هیڅ ځواب یا ایمیل نه دی ترلاسه کړی.
د عنایت الله په نوم یو بل افغان چې خپل افغانستان کې دی هم ورته اندېښنه لري.
نو غوښتل مې چې ووایم چې زما مور په یوکې کې ده او موږ دلته افغانستان کې یو. افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې ده، نو دولت د یوکې څخه مو درخواست دی چې د مهاجرینو کارونو ته توجه وکړي.
د برېټانیا دفاع وزیر جان هیلی دا هم ویلي ټاکل شوی چې د راتلونکي پسرلي له پیل څخه افغانستان څخه راتلونکي کسان یوازې نه هم میاشتو لپاره په لنډمهاله استوګنځایونو لکه هوټلونو کې ځای پر ځای شي او بیا به اړ وي چې د اوسېدو لپاره خپل ځای پیدا کړي. هیلی د حکومت لخوا د لومړني ملاتړ ژمنتیا څرګنده کړې، خو زیاته کړې ده چې باید خلک خپل ځان بساینې ته وهڅول شي. د یادونې ده چې برېټانیا کې د افغانانو د بیا میشتېدو سکیم ACRS په 2022 کال کې په دې موخه پیل شو چې په 2 کلونو کې به په برېټانیا کې تر 20,000 کسان ځای پر ځای کړي. دغه شان بل ځانګړی پروګرام د افغانانو د بیا میشتېدو او مرستې پالیسي ARAP د هغو افغانانو لپاره جوړ شوی چې د طالبانو له واک ته رسېدو مخکې له برېټانیوي ځواکونو او حکومتي ادارو سره کار کړی دی. رسمي شمېرې ښیي چې د 2024 کال د سپټمبر تر میاشتې پورې 1,956 کسان د ARAP پروګرام له لارې په برېټانیا کې بیا میشت شوی دی. په داسې حال کې چې 2024 کسان د ACRS له لارې راغلي دي چې پکې زیانمن کډوال ښځې او هغه نجونې شامل دي چې له جدي ګواښ سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی و، امریکا، بریتانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې او د خپلو کیسونو د مخته وړلو لپاره په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې میشت شوي دي.
دوی مې نیمه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د کابل کندهار پر لویه لار د دوه ترافیکي پیښو په ترڅ کې 250 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. زبیلا مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویانده نن یې د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کړې ده. دغه پیښې د غزنی اړونده د کابل کندهار پر لوی سړک رامنځته شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نوو واکمن هغه کړی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، کنه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي. شي انتوني بلنکن په نیویارک کې پرونې یوې غونډې ته وویل طالبانو لومړی خپل ځان اصري څرګند کړ، خو په خبرې وروسته اصلي څېره ښکاره کړه چې له کبله یې د پام وړ منځوي شوي دي. هغه د سوریې نوو واکمنو ته وویل لیکن چېرته نه غواړي د طالبانو غونډې منځوي شي، نو د عامو خلکو د ښځو په ګډون حقونه دي ورته ورکړي. د سوریې ولسمشر په بخښنه سره د روسیې ولسمشر وایي روسیه د اوکراین په جګړه کې خپل اصلي هدف ته په نږدې کېدو ده. ولادیمیر پوتین په یو کانفرانس کې نن وویل روسي ځواکونه د جګړې د نوموړې کرښې په اوږدو کې د پرمختګ په حال کې دي. هغه که څه هم خپله خبره په مشخصه ډول ونه کړه چې کوم هدف یې ترلاسه کړی دی، خو هغه ویلي چې سوله هغه وخت ممکنه ده چې اوکراین غیر نظامي او بې طرفه شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ لوبه کې چې نن د زمبابوې په پلازمېنې هراري کې ترسره شوه، کوربه هیواد ته د 200 د دښمنو په توپیر ماته ورکړه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهیل چې د ژمی داش په ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي. یو شمېر اوریدونکو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوښو ځانو د پروگرام لنډه برخه هم لیا ده مباسي، خو پایل تاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقې خبر کوم. ورور موږ دا ګندګن امریز ګنج د غاړولې د تنګی ته اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دادا یو ګنج یې داسې رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کېږي، واران ټکرونه همګای وخت کېږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج سره ځي. هغه تنګی ته چاړولی دی هغه ورور یو ګنج یې په تنګي کې د چندان هیڅوک لانه وړي تنګي ته. هغه د وطن ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بېرته دا ډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼ مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو. دوی د ملت د په زور حکومت چې په ملت یې کوه د چا زړه دی چې دی د په خپل سر په دوو تنو یا په یوه تن چې پنجشنبه شي موټر تک تنه را خوشي کړی وي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه دا غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغو مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هیلي ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. زه د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په اوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چوز رده دی چې دی په خپل سر په دوه تنه یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وښتنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکی یم. تماس نیولی ورورا غواړم چې دا کومنامې د کارکوونکي مې شکایت دغه دی ورورا. د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي و مسازو ته یو خیری د صاحب و پېتره سړک پی ورورا دا شل کال یې مشکل حال ولو نن صاحب پر موږ مظلومو خلکو باندې ظلم ستم راخستې دی ورورا. اولیو دیوالونو مزیکی را خراج کړی صاحب درخت را وښول دیوالونو چپا کړل. نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري. کومندانې ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستم او حل او ترغل سره کیږي. دا څه ظلم دا وایي دا ولې دی وایي دا مې شکایت ته ټول اوریدونکي دغه وسی سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او په دغه نظر سره شریکو مچ طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بنسي ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې. دا چې زنانه مریضی راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي ویل کېدلی. یاره طالبان سره د غوښتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او د غورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرد د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازان زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره شي دغه شو نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو لیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیلمن یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د ازادۍ رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. موږ په هیلمن کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي خلک ستړي دي اوس ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ سې نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یو روپیه لوړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمانانو چې دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته دغه شان ارزانه کړي. مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي. د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دي دنیادار خلک دي. مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. مخدجې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمې ورسوي.
سلام علیکم شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیکی او سلامونه پرځینې وایم. تا دې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
السلام علیکم. آزادی رادیو کې درمنو اوریدونکو آزاد د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د سرپاړي کې کېما د پساو سیمې سیمه اړیکې نیولې ده. دلته خدیه نسته سیمې کارټان چندانې کار نه کوي. د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکون ته مودغه هیله او ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسي. برق په خوا په 2 افغانۍ وو. اول ور په 1.5 افغانۍ وو بیا په 2 افغانۍ سو اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي ډیر خلک راوتلي دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسوي چې دا برق به ته اصلاح کړي. په خوا په 2 افغانۍ وو اوس په 4 افغانۍ کې. په خوا په 2 افغانۍ وو په 15 افغانۍ کې. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانې. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي دکانداران شي نه لري. بلته شاروالي روپۍ جنې غواړي هلته دا برق پی دي. بازارونه سره خراب دي سوداوي نسته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا زادی رادیو ټول کار کوم کته د بینه ډک سلام علیکم زای اسمت العین د یمن د ولایت څخه د سرافی کې عزیزان موږ فریاد دا لوړو پر شاره وخت ورسو دی او ډیر سختونه وسره یو سخت یاد چې پر خلکو باندې دا ټیک سومالی ډیر زیات دی د بل طرف سره د علماء څخه او د مشتان بی امامان وسولو د غوسو شرونه اخی او زکاتونه د ټولې علماء مو دوی خپلواک نه وسوله دا د لوی تاثیر لاندې دي او چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او څو شرونه چې هغه دوی اخی په خو به خپل بی امامان تور کول او هغه بدلته د دې مختدیانو د یو مازه کاروبار و نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې او خلک خفه کېږي دا خو دوی د کارو لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمة الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر میں کول دا آزادی رادیو ته چې دا زمر ده هلمند ولایت ته کې چې کې پولیس والی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به را اخر څه اوبه ولاړې 200 داسې متره سمسولان ور اچولي دا باره پیپ پیتاب لري کیلن لري کې سمسول لري نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا د هغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي یا د دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته را کش کړي وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی هغه زنانه وي که مردانه. مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو څومره تکلیف سره مخامې خوږي د ویزو او د پاسپورټ د چند خرچا کچیرې زمونږ په خپل ملک زنانه ویشاری متخصص یي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو اوریدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دادم دا په ډېر مشکلات جوړ کړي د تلویزیون نشرات بندي ویډیو بندي دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت مو نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې وي. رسنۍ باید رسنۍ وکړي خپل خبرونه وتړي مسلمان ورسوي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندي تصویر بندي دا خو نه کېږي امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. زه د کندهار رسنۍ خبره کول نو د چینای شبخانې د میرویس روغتون په هکله مې دا زموږ غږ تر لوړو مسؤلینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ول دلته وروره نه دواوې نه کانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معاینات اکشناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ول که په دغه هکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي وروره پیسې چې هر څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ول که په دغه کار کې همکاري راسره وکړل وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم. یم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اورېدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال د کلي اوسېدونکی یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی په رارسېدو ده نو ځینې هېوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دې ورکړي. کیدای شي د دې لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه او نیکې هیلې. خیر عمران وی سلیم له خوست ولایت څخه. د ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زه خپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیان وو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه یې کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیل یې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کېږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ. په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې را خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران داسې خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي وکړي یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته ځینې زو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ سو هلته بیا دوا وشي. مثال په وخت نسره سوالی ځکه چې هغه مو غواړي چې دوا وشي ته راسي. مثال بیرته موږ ځانونه نسو ورته رسولی. ډاکټرانو لخوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه کلینیکونه اوس دا شی دلته نشته.
سلامونه نیکی هلی آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په درد اړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي. تر دې طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه ځورونې طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم. زارو خیر د کلیم او موږ خستون زدا غل سیو کنټینیو شای کار نه کوي. باید سنټینیو شای را ته منظور سی او سړک مو به خیر می اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لري نن زکه بل وساره سره به پوره سیزو موږ درې غنټې مزل دغه خراب ایلار نو اله من دغه جست ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بیل بیلو مسلو مو آزادی رادیو تپریخ وو. موږ هم در تخباره کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 221 1501.
اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د آزادۍ رادیوې زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو ځلې عبدالله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی. 2 کاله کېږي چې د علمن ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسه ویدی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي. د ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالی څخه. زمر د هلمند واشیر ولسوالی د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپانس کلن عمر یې د ولسو کالو دی. او دی کریم احمد طیب نومیږي، دا جمله محمد ایستاخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت دی، د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، بن څلور میاشت لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. علاقه کې چې څه یو زونه درکې خادم صاحب، چې کورنۍ خو یې دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کریم احمد صاحب، دا زموږ راجانه یې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده، چې دونه یې دماغ خراب دی چې بېخي څو واره موږ ډاکټر ته بېولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغسې د خادم صاحب 0 5 0 4 1 4 1 8 8 په پای کې 2 دي، 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 5 0 1 1 2 8 1 9، یعنې 0 5 0 1 1 2 8 1 9، په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ان شاء الله تر شی چارې خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه له دوه ساعته جوړ وسه د نه پار چې ده د شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم مې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی، کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 5 0 3 2 1 1.
سلام علیکم، د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېیمه ورځ ولاړې غورغوري ته، د غزنې دغه یې ورک شو، ته اوس معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي، دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي.
زما نوم لالجان دی، بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړي، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم، 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی، چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري، لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سنفی و، دا په درې کاله کې چې شمیرې راڅخه د سخت څخه وتلی د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي، او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله مونږ د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره ته اعلانوم 0 5 3 0 5 0 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
سلام علیکم، دا ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور، او بیا ته درک او پته نه لګي اوسه پورې. که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 5 0 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تو ویزن نزم بیرتا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عزیزان او کارکونکو او ردونکو څنګه اس جوړ اس فخر اس تایر روشان تاتم یو ځنګړی سلام کوم. احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکازو ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي چې خپل کور نه ترکسو دی د کندهار د باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسی 0 3 0 5 9 8 0 بلش میرا سلام د 0 چلور نه 2 واره 3 و نه و 3 0 وزر نه 5 7 1 اویا 0 و نه چلویش درودیش نه اویا درو اویا د خدای په امان نو یلو د چن ما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازه شاته کار کوم کو دې دم سلام په دې لچ جوړ غواسه محبوب شاہ معلومات لری یا چالی سر جی پتی شمارا بن جاری کٹنگ رکھیے
د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.